بیشتر برنامه مجله آزادی را خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری با قسیم سولمل.
السلام علیکم. په سرکم پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د روسي بریا مبارکي ویله. د رومانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې درې تنه د هغې حمله په ارتباط نیول سوي چې پکې دوه رومانیایي سرتیري وژل سول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې پوځ وای په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. اوسم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري. څو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړی. ښاغلی غنی په یو ویډیو وینا کې د ونی وروسته لاغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړو په یو غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پریکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالانو هم پکې برخه درلوده، له حکومت وغوښتل سول چې که د برېښنا د مزي د بامیانو له لارې تیر نسي، دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غنی ویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پریکړه چې وایي د برېښنا د مزي به د سالنګ له لارې تیریږي، د هغو ګامونو په دوام سوی چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې اخیستل سوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با مایده
دی وی د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیا بانک سره یې کړی و دا پریکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلودی. ولسمشر غنی ویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، د مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متفاوت نظرونه وړاندې سوي دي. په دې اړه پروانه خبرونه کې راپور هم اوریدلی سي. اخوا ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. لار څخه په یوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د دوشنبې په ماپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي ویله. په خبرپاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل سوي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانانو هیواد پرېښودی، خو د مبارز په څېر ځوانانو د اتلولۍ په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کوي. باز محمد مبارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبي بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. د رومانیا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې درې تنه د هغې حمله په ارتباط نیول سوي چې پکې دوه رومانیایي سرتیري ووژل سول او درېیم یې ټپي سو. مهینا موتوس وایي دا رومانیایي سرتیري چې افغان سرتیرو ته روزنه ورکوله، د شنبې په ورځ سهار په کندهار کې ورباندې د افغان پولیسو یو تن چې افغان پولیسو یونیفورم یې درلودی ټکان وکړه. په پیښه کې لومړی درې رومانیایي سرتیري ټپیان سوي وه، خو دوی وروسته د ټپونو له کبله سا ورکړه او درېیم یې د درملنې لپاره جرمني ته انتقال سوی دی. رومانیا د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې سرتیر لري او دا مهال د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تېر شپه مخکې له دې چې د مخکینی 15 ورځنی اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تېرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفینو د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبري ناکامې سوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تېرو نږدې دوو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډ مهالې اوربند په اړه موافقې وسوې، خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامداره نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. اخوا د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې د دې هیواد شپږ پوځیان یرغمل سوي دي. د ایراني پوځي مامورین د جمعې په ورځ د اسلام پالو وسلوالو سره تر جګړې وروسته اسیران سوي. راپورونه وای په دې جګړو کې دیرلس ایراني سلاکاران وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. هغه اعلامیې چې د ایران د پارلمان غړي اسماعیل کوسري خبره کړې د تهران لخوا په سوریه کې د دې ایراني پوځیانو د یرغمل کېدو لومړی تایید ګڼل کېږي. تر دې مخکې د جیش الفتح په نوم د سوریې یوې اسلام پالې وسلوالې ډلې چې د حلب ښار په 15 کیلومتره کې د خانتومان په سیمه کې د برید ترسره کړی و د ایران د وژل سوو او اسیر سوو پوځیانو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي وه. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالو یو مهم مشر په یوې هوایي بمباری کې وژلی دی. د پینټاګون ویاند پیټر کاک ویلي ابو واحب د درې ملګرو سره د تیرو جمعې پر ورځ هغه مهال وژل سو چې پر موټر یې بمباري وسوه. کاک وایي واحب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند سوی و. تر دې مخکې داسې راپورونه وه چې واحب د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ګزار هدف ګرځېدلی. خو دا اول وار دی چې د پینټاګون د نوموړي وژل کېدل تاییدوي. د داعش پر ضد نړیوال ایتلاف د 2014 میلادي کال راهیسې چې دې وسلوالې ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې لاندې کړې په عراق کې د داعش پر اهدافو هوایي بریدونه کوي. د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې له عراق څخه راپورونه وایي په ختیځ ښار باقوبه کې یوې موټر بمي چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر څلوېښتو زیاتو نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وسوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډله سره یو تړلی خبري اژانس اوماق وایي ځان وژونکو بریدګرو د دیاله ولایت په مرکز کې شیعه ملیشې په نښه کړي وې. دا سیبیر د چې د وژل سو کسانو شمیر به زیات سي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیاله ولایت کې چې د ایران سره په پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړې وه. خو تر ډیره وروسته په باقوبا او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلې بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. او عربي ائتلاف چې دایمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د سعودي هوایي دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندۍ شنډ کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان وشتل سوی و. د دوشنبې پر ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په یوې خبرپاڼه کې وویل په دې وخت د شیعه حوثي وسلوالو د دوی د ملاتړو لخوا د راکټونو وشتل خطرناک او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په معنا دي. عربي ائتلاف ویلي که چیرې د راکټونو دا ډول بریدونه تکرار سي نو دوی به یې په مناسب وخت او ځای کې ځواب ووایي. دا په سیمه کې د تېرو میاشتې د ټینګ سوي اوربند راهیسي لومړی ځل دی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان راکټونه ویشتل کېږي. بلخوا پرون په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د حکومت او حوثي اخیانو استازو خپلو کې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له دواړو لورو غوښتي چې د سولې لور ته پرمختګ وکړي. دا تر دې دمه خبرونه. د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او لږ منی سره سم د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا د مزي د بامیان له لارې د هیواد نور برخو ته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ له لارې غوره سوی دی. ولسمشر غني پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ده لخوا معذف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلي غني د دوشنبې په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله یې وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونته ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسي.
زه ملي کمیسیون ګمارم چې غړي یې د خلکو له استازیو سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت یې وړاندې کړي، سو پر رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
ښاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازنه پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلی شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله دمخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار مناسبه وګڼله. تیرونه افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوری ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زورګونو غړو په کابل کې له حکومت وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلی کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکې دوشنبه پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي د جمهوری ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستن به خواست بر حق
که تر رتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنه تا جواب ور نکری، مش با دی ارگ شوخوا سرکونه تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګ د دغه اعتراضیه غونډې یو ګډونوال سید علی کاظمی وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تیره شي په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تیره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
اوس به هم له اسمت ساروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو په خپلو مقالو کې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د قوت اخیستلو او د مشرتابه مقام ته د دې شبکې د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرتابه ته د حقاني د بیرونکې شبکې رسیدل به سږ کال د وسلوالو طالبانو بلوا نور هم شدیده کړي. د حقاني شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د منصور د ډلې مرستیال دی. دا شبکه چې تیره میاشتې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل په پیچلو ښاري حملو کې زیاته تجربه لري. ورځپاڼه وایي اوس چې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د مشرتابه رول مخ په زیاتېدو دی، د سخت او خونړۍ دوبي په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم د حقاني شبکه د طالبانو برخه ګڼل کیږي، خو عملا دا شبکه تل مستقله وه. ورځپاڼه وایي اوس چې د افغانستان د سولې هیلې مړاوي شوي دي، د طالبانو په مشرتابه کې د حقاني شبکې مهم رول له پاکستان سره د امریکا او افغانستان په اړیکو کې خړپړتیا زیاتولی شي، ځکه چې دوی تور لګوي چې پاکستان دې شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ویاند بریډ جنرال چارلز کلیفلند له قوله ویلي چې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د ورځنیو عملیاتو د څارنې او قماندې ترڅنګ د طالبانو د والیانو په ټاکلو کې هم مهمه ونډه لري. او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په بریتانیا کې له څه مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه نه ورکول کېدو په سر بحثونه روان دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت دغو ترجمانانو ته د خپل هیواد د ویزې له ورکولو انکار کړی دی، خو انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د محکمې له لوري د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکلي چې دغو دوو افغانانو چې خپل سر یې د برېټانیي پوځیانو لپاره په خطر کې اچولی و، محکمې د بشپړې پناه غوښتنه رد کړه.
سات اته بجې او څباندې څوارلس دقیقې سوې. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې ژمنه وسوه، د دې خبرونې زیاته برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. د همدې خبرونې د اورېدو لپاره له عمان نیازي سره مو ملتیا غواړم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروي سره مرکه اورئ.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شامله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
دې کې د یوې انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د اصل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولې د غزل موسیقي مینوال کم شوي دي.
دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي، دا د دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله، او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده، او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د مې درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې، او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه یې باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امینچا د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه، او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه، او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي، او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندی وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې، او د دوی سیاسي او ټولنیزې پوهې زیاته کړې ده. د پنځمې پر ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکری بهیر په ادبي دستور کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي، نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی کړی دی چې ځوانان په نام سیمه کې دي ته هڅولی دی چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې را لوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخزاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو ښېګڼه شي لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوس مهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمی، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف
دي. یاد دی وی که څه هم د نږدې یوه نیمه لسیزه راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامه ګټورې بولي چې د نورو خوګڼو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوریته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي والی او سولې لپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو او دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپلو لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچوو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سین چپی نغمه جوړون کې بللې وی، خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا چپی دي سندري دي، الهامی شان انګازکړي پورته کیږي ترې ټپی دي، شور او زور دی هغه شوه جوړوي را تسری دي، سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي را تغني دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازه، بس هر ساعت دفار و لس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي له وس جنازه، حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را څخه خوان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه اوبه بے فیدی روانی دی.
بکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑی نا دکنل دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑی نا دکنل جانا نخپل کلی تراسا
خیر محمد زهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې شاړو شاړو دشتو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم، د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صایم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي، د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي، د مال دولت نشه کې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشولې فټونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم، خو هر چا ته معلوم دی او رواج دي پکې زخ زیات، رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی، د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
د کو نرسنګ دل پوروزا، د کو نړ د کو نرسنګ دا زمون دزم کې تا پټ سمار لیدنا، د کو نړ د کو نرسنګ دا پیدا رکی پړي او زمون مکی ځان نوینا، د کو نړ د کو نرسنګ دا
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې، لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پختونخوا کې چې ډېر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهېږي، لکه هغوی دا ایډمټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډېره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورون هم راغلي چاهي کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې په دې احتجاج وکړو چې یاره مونږ خو لکه په پښتو نه پوهېږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي، نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نه شي او اسکولونو کې ونه ښودل شي، مکتبونو کې ونه ښودل شي، پوهنتونونو کې ونه ښودل شي، نو اړیا ګران دي. نو په دې وجه لکه داغي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده، او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اورېدلي دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپېږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راته خود ملګری یو مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندش یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اون کړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بند شي وو. تر اوسه هغه جریان لري او هره میاشت چاپ کیږي، لستونکي ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي، تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرچ ته وجې لکه مونږ یې نشو لېږلی، زمونږ وسایل دومره نشته، خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکو هغې هغه ته ورسوي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کړي چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ما ته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمره کار لکه دلته نه کېږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کېږي. او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زمونږ مجلې به ډېرې چاپی دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستل کېدی هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو، اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شو. تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خپرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري، بل لار هغې سره نشته. زمونږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغې به نوم د پښتو وخت ډېر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتېږي. بل طرف ته لکه اردو چینل انگلش چینل خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري، ځکه هغې تنده پدې نه ماتېږي.
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشی دي سندرو خپرونې نشیدلې، نه پوهېږم چې ریډیو پاکستان کوم ریډیو وه، موږ به هلته په کلو بانډو کې ورته غوږو اورېدلې به مو، واده خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نورجهان سندرې او دا پخوانۍ سندرې به موږ د همغې نه اورېدلې. اوس مهال پښتو نشرات څونه دي د ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت د هغې څنګه دی؟
د ریډیو په برخه کې لکه نن سبا د پښتو ژبې لپاره ډېر کار کېږي، پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده، دغه اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي، ځکه چې دغه هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. دین علاوه نور اف ام دی، پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی، پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي، دغه خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو لپاره هغه څنګه دي؟
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې دي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوب د هنر لمن ټینګه کړې ده، سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي ښکلا وربخلې وه، بلکې دا د استاد منور مشر زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد ښار ملنګ جان واټ ته سیرمه په یوه بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډیری جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجري راوتې سندرې وایي. د سندرغاړو دا ډیری چې د وګن بازار په چت جوړی شوې دي، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه تکنیکوي. یو تن شاعر او لیکوال اسدالله اسد چې کابو د شلو کلونو راهیسې بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې یې په لومړي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی و او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دغه غزل چې وروسته خوشحال بابا وویله ما ته ډېره په زړه پورې وه.
پخوا به ستار منگے او یا هم تبلا و رباب د کلو د حجرو خایستو ځوانانو به پرت له خادی د کلیوالی موسیقی بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیر سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلۍ وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله پخوا به دلته ډیر خلک داسې کور کلو کې به دا محفلونه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډیر وخته پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دی ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنګدی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخد یارم د خیمې ولسوالۍ اوسېدونکی او کلو کې اوس چې پخوا څنګه اجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سفرود ولسوالۍ د دیولید د کلي ما زما رضوان استاد سندری ډیر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډیری مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیری ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ شو.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال دی یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځواب وي.
کله نوې کول د نوې موسیقۍ ته رشت ورکی دا دوی خپل کړی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی. د موسیقۍ په لحاظ باندې پردی موسیقۍ ته ډیر لیواله دی، بیخي پردی حرکتونه پکې ډیر زر ځای نیسي او ډیر زر په تاثیر کې. نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د آواز مینوال نو هغه د زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړو بشي یو څه زما زړه ته شي.
دې زیاته وي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
پپالنگ بدیدا ہسی در ختم سو گن دے دا دغو شوندو کولول پپالنگ بدیدا ہسی در ختم سو.
شملہ نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملے پدی ورستو کی داروا پوہنی پا برخه کی او کتاب جباڑلائی او دا پدی باورده چه جباڑل شوایا سر دیر گٹا وردائی لاغل نیازی سره مرکه کړي پام ورته راړوم. شملې زه چې څومره خبر سوایم تاسو ماسل یاستئ. له دې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کېدای سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
اول نه زه څنګه د دې کیسې ماسل یم ډېر به پوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم د هغې ویانده یم او د دې څنګه کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروف یې. تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر مجبړلی که د مختلفو لیکوالو مختلفې مقالې مجبړلی دي.
دا کتاب خود انګلیسی یو لیکوال ده اورایزن سوات مردن یوه موضوع لري. البته د یو لیکوال کتاب ده سیدا ماش باړلې اروپوهنې پورې اړوند کتاب دسې ډېرې پکې هغه ټولنیز مسایل ذکر سوي سي څه ډول انسانو کولی سي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولی سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولی سي او ښه طبیعت ولري څنګه کولی سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسیږي ټول داسې مسایل پکې ذکر سوي سي د ځوان نسل لپاره په تیره د کورنۍ لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي چې کولی سي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چیرې دا موضوعات ولولي نو کولی سي په راتلونکي کې د خپل ماشومانو لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي ښه فضا کور کې منځته راوړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
چملې له کومې ژبې دې ژباړله؟
دا کتاب خاصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تا جبرل سوا ایرانی جبه تا بیا ما ایرانی جبه دا پختو جبه تا را جبرل لی
ما چه کتاب وکد پدی که مختلف عنوانون دی تاسو هم یادوانا وکده پا مجموع که چو عنوان دی دا؟
تقریبا دی شلو شوخا که عنوانون لری سی پا یا سلو سالور سالو اخصفو که دا کتاب چاب سوای
پا طول موضوعات خبری مشکل دی چی ویکو وقت دیر کم دا یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلی دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې منځته راوړي سي مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي اوسي ډیره کارونه سي کوي په هغې کې یو سره ویره لري که بریالی نه سم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نه شم کړلی یا که د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات پکې دې کې ذکر سوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې سوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو یې دې ته دا تلې ورته دا ویلی سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتي نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم سوی هغه کومه ویره سوي هغه په دې باندې دومره برلاسه سوي حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر سوي سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې چې یو اورګاډی سي اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو ویر دې لپاره سي هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډی ته پورته کېدله نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل چې دای مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای سي تاکید سوی ده.
دې برخه کې چې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولی سو ډېری همغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي چې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپله تجربه کړې چې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره د دې چې هغه کار به هېڅ شوی نه وي خو دا به ځان تلقین کړي چې نه دا کار څه وایي یا یو شی چې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده چې که چېرې تلقینه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده زما توانایي ده زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کې کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو.
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي دلته منظور کوم طبیعت ده خپله د انسان خپله طبع که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپله هغه حواس راټول کړي، په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو، کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده. زموږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه راونیسو تر اخره پورې ټول داسې موضوعات دي چې د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس، دغه موضوعات لپاره پکې ډېر پام شوی.
شملې د افکارو د نفوذ په حصه کې هم یو عنوان ستاسو ده، په دې کې مو منظور څه و، د لیکوال منظور څه و، افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل؟
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سی، یو خپل داسې په خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو دا داسې هغه خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکارو باندې موږ خپله نفوذ لري. دې برخه کې دې ته یادونه سوي چې موږ خپله دغه افکار هم واخلو، په نورو یې ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زموږ افکار ومني، داسې قوي اوسو چې نور دې موږ هغه منلو ته چمتو اوسي.
دلته منظور دا ده چې ډیری وخت داسې سوي دي چې یو سړی په خپله په یوه موضوع باندې چې بیانوي او یا غواړي نورو ته یې ووایي، نور دې ته متمایله کړي چې له ده سره دا موضوع ومني، دی خپله ډېر پې باوري نه وي.
بالکل، باوري خبر، په ځان باور لرل دغه خبره ډېر مهمه.
نو اکثره وخت هغه کسان چې په خپله په خپله یوه موضوع چې ترکوي په هغې باندې باوري نه وي، طبعا چې نور کسان هم دا نه ورسره مني. په دې کې همداسې موضوع ته اشاره شوي؟
هو، همدغه موضوع دي. پکې
یو بل عنوان هم ستاسو چې جالب ده، فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ د مهرباني د دې پیسې کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده چې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا او بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره سي دی پسې یو بل عنوان دسې له زړښت سره مبارزه، دا دواړه سره تړلي دي تقریبا. ځکه که چېرې له زړښت سره مبارزه وکړو، بدبیني ده کومه چې انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه وسي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سي ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سي موږ خپله یې کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قصه مه دې کې راغلی سي، وانجلۍ سي ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وه چې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دا هم راته ووایاست چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوا پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی، ټایپ یې ډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونو را سره مرسته کړې، نو ورونو مې راته چاپ.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې در تقریبا نیمه مې ژباړلی ده، او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دا کتاب په حصه کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي، هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما ژباړله، ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډیره مننه
تاسو نه. ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلوونکي را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبې ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د ورژبې شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب ما دی په دستړی مسئله لپاره په اختیار کې ده
مننه کوم تپان صاحب تاسو تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله اوسئ
خیر اوسئ تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د دلل می ګلونه او د کاڼي اوبو د یو نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ستا معرفت د به دواړه اوریدونکو ته ور معرفي
افغان صاحب دا څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب و امکانات او سره کم وو دغه د شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نوښت وو زه کوم پکې راوستل په اصطلاح د واده وریجې دی یو چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب وو د چا یو ملګري صحیح شوله
حاجي واده وریجې مې لیدلې ویلې وای نصیب به مې چې کله د اشنا د واده وریجې بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجې
خیر اوسې ښه ته خبر وبوتله چې هغه دغه د شوتلې ګل که هم ګلې د کار نه دی او شوتل خو داسې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهرحال یو څه نوښت وو د نوښت په ترتیب مو
نوم یې دغه وو
للبی ګلونه او د کاڼي اوبه وي صاحب او للبی ګلونه
تاروپ پاڼه دې مو وایه اورېدونکو تاسې تراب دې کوم ځای او په کوم ځای کې اوسېږي
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما یو غټ کور دی د ټولو قومونو څومره قومونه چې په افغانستان کې اوسېږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پېژنګلوي دي سوي
کته سوال به ځای نه پاتې کیږي کراټولې کو پیدایښت په نګرات کې شوی او خوګیاڼي یو د سپین غر ډډې ولسوالي ده هلته مې پیدایښت شوی او د عمر جاته سبب په پېښور باندې تیر شوی ده
احساساتو دې راته وغږیږه په لومړنۍ احساساتو سي لومړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو اوسېدی شاعري م کوله څه ډول م کوله اوسني شاعري سي کوي څه ډول کوي
تپان صاحب کا څه ارثم دسي وچی نو کوز وطن پرادان دی بللې او مړ ور ویلې شي قربا سي وزه وچی په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزا داسي وچی ډیر شاعرانه و بل بیا هم داسي وچی ته چستر غوته بم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه د موږ باید څنګه شروع وایو او موږ د هجرت سلسله پر مخ باندې دی ولا تاسو ته معلوماتي نو هغه ته بیا د کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو را پړسیدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کوي که هغه اوریدونکو ته واور وي دغه وخت شاعري د فکر
دغه وخت او سپین شعر تقریبا وکړي موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاريو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په خو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو د هر وخت پیخې دي دوی ته مباح ده شراب او دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي چلبر زمنګ د خپل تلی و سيزي په منډه منډه سرپناه ته لاړ شو د پچکې د دالان سویری لاندې په چمنګ و در د سکفر شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتی مهر لري د پیر اغا د خان ملک سامنو پرون لمز نه روزه خوړه موږ چې د زل په دار ته ګوتی یوړي بس پابندي پر ابا پولګه ده خلکو ته کاڼي په لاسو کې ورکل ول چې سنسار کې زنای کړي په د هغه سنسار ډیر په کانو وخت الحل ته تقریر شروع کړو موږ ته ابجدو کې کنزلي وکړي موږ ویلې وا 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 ډیر ښه ډیر ښه چې زلزلو مو وینې و شاربلې بیا موږ راښنو شو پر اگزار ازمکا د خکولا دخته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړ کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه سې کوم خاطره ورسره تړلې ده
تاسو معلومات یې به تباسه په اول بغاوت د خان نه کړی ول چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی کنه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو بهتره معلومه وي ولا ساتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښتل
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم په دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې په درځه ته ته یو ښکار ور سړی په اصطلاح په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ سوم تاسو د دغه ولس ځامن یې او دغه ولس کې دغه ولس وبا او غنم خوري به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چا تر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واس کو به وایم هر هغه څوک چې فرما ثبوت لري د یو تنظیم د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم که د ولسی که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې بانا ده چې زه پلانې ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نارځي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم. بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خیټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب چې څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سږو کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا به ته شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم به کې نه راولي ما ته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپل قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باید خپل ګزار دی. البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کوي پښتوني او مغرور قوم دی دا پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زه د چا د تفان صاحب د چا بخانونه سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره چېډون کې شي دا وي مخه ما کلم نه دی نیولې نګرار کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړې ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما څه بده ویلي خبر کې مېسته داخل کو چې کوم غبې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سندې ورته د کوي د تا په مرکز کې داخلك نستو چې څه ویلې مې تر مخه سره دی ویلې خو هم دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سوبره غریبي څه یې کړې ولې به څه وکړل چا تر مخه شوار ویلې د چا تر مخه زه په چا باندې نوم نکړم دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین سره دا غې نه ورسته طالبانو ستای نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستای نه کوي نو وای چې دین ورسته به څوک راځي د چا ستای نه بکې اته خو زد کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دازت څنګه مکه کسالې غوما باقي سره ترنجو چې دازت وای ما زه خپل قوم نه زه خپل شپاله نه زه په خپل شپاله باندې وګګم دا په چا باندې ترکید نه دې ماته وي چې معنا دا چې زه وای ما دې تر سر خو زه چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولی دا د زمانو راسی پختون قوم غلط دی خلکو سره دوکه شوی دی خلکو سره پریب شوی دی ژبه یې خوړل شوی ده خوره یې خوړل شوی ده لباس یې خوړل شوی دی زه خو د قوم ته لاس تر زیر نشم کېناستی بیا درته وایي چې د یوې خېټې وریجې دپاره په تتا تاسو ټوله شپه سندرې وایم ته ور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته
تراب صاحب ستا د زړه آواز یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو ځواب هم سي
غزل مې ده که څه هم مخکې تاسو ته به قواد په کراته ویلي دی چې زه غزل کې لاس نه لرم بهرحال د چا خیال نه ګډوډ کوم ما اورېده چې تا ویل هغه وده نه وم رقیب چې هر څه وایي دی خو زه نه وم او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم ما یو سپین قتل وکړې او زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه وي خو زه هغه شپه ښه نه وم او ما ځان ایره کړ تر رجړ مې او سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم او تا د پښو غونټ رقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلم بیا به هم خپنه ومه او بیا په دار وخې چې سپوږمه تندر دی بیا ونیسا تر هغه تلې چې زه په هغه شپه نه ومه
ډیر ښهسته تراب صاحب اوریدونکو ته موږ شعر او شاعري وړاندې نه کړ خبرې وړاندې کړې دا لند یو خبره هم راته وکړي چې کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سو او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان صاحب بیا هم بیا ته وایي چې ما د تاسو مخامخ راسې دغه ځای نه مې هم حیا کېږي نور پورته چې دا ولس ته زه لږ عیبېږم که ډېر وي پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره به درکړ تېز داسې څوک شته چې دې راغلو نه پوښتنه وکړي دا زما د هغه وخت د درد و چې د خلکو سره مې
د مړه ډیموکراسۍ کې
موږ له لوږې مړه شو دغه مرګور ته دوستانو ته ښه معلوم دی څه فکر کوم دغه یو لامل یې و که څه هم مخکې مړې چغې وویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې دا امکانات و نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا له شاغه هغه څه کور کړل
سم امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
او امکانات هم راوړو زما د پخولانې چې بس براو قتل خپل خاوره او تاسو ته معلومات چې دغه خاوره ده چې موږ په سیاست کوو دغه خاوره ده چې موږ په بادشاهي کوو هم دغه خاوره ده چې موږ په ملایي کوو دغه خاوره ده چې موږ په ملکي کوو او دغه خاوره ده چې موږ ته اوبه او غنم راکوي نو په لحاظ چې کله زما د پخولانې خاوره خپله شوه ما خپل اعلان وکړه
تراب صاحب ستا یوه بله چیغه هم واورو هغه چیغه چې د زړه غږ دې پکې انعکاس شوی
دا اجمل بابا یو څه که څه هم داغه نظم چې کو داغه ډېرې لوړې صفې وي د افجان بابا اندغه ورته یو څه وشي د اجمل بابا د غیرت د چغې و باید پکې راغلی و هغه ته همدا طبقې اشاره کوم لر پښتون ته او که دې برته کښېنه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامند او داودزی هم لرل اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جان د جد درد څړک دیوانه ورېدلې د سواته یو میندو کړک دیوانه ورېدلې دنیا په منډه د په بیړه کې دی خواته غوږ شه نورالبشره تا ته ډېر غوږ شوم اوس ماته غوږ شه ما د رقیب دا سپور استغی خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دایش کوایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا
کتاب یو لوی داستان د سیمات معلوم
تاسو ته بهتره معلوم شي یو ځل په پکتیاوال ورنشل بیا را سره په نګداري او خوشوال ورنشل تاسو بهتره معلوم شي څلور کاله په تیر شول پر هل کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر صاحب ورکه پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شلو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی د له مانه غلا کړې ده زما د وینو سره زما دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظ ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک شا چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي دا کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه دې بات راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو.